کړه، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاقه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکی نن محاکمه کیږي. د تر ټولو پوخ عمره کس دی چې د جرمنی د نازی رژیم د جرمونو په تور محاکمې ته حاضریږي. جوزف اس د 1902 تر 1905 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکسنهاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. سره له دې چې د جوزف عمر ډیر زیات بلل شوی، خو د راپورونو له مخې روغتیایي ښه ده او له هغه د پښتنو ګرویګونو موده په ورځ کې تر شاوخوا 2 ساعت ورسي. د هغه په وړاندې مشخص تورونه دا دي چې د پخوانی شوروي د بندیانو په اعدام او د ګازو په مټ د بندیانو په وژنه کې لاس لري. دا مهم خبرونه.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. لنن شل کال مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپینې ماڼۍ په سپینه پرس خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دوی اونۍ مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپاري چې د سپتمبر په 12مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت ړنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80مې میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. دی د پاکستان په ایبټ آباد کې د 2011 کال د مې په 2مه امریکایي ځواکونه ووشه. د اسامه تر وژلو نژدې 3 کاله وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمیر پسې کم شو. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپلو پاتې شاوخوا 2500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اګست تر اخیره له افغانستان ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبداللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. میلمنو خبرونې ته شراخلی ګیلانی صاحب، ته لومړی له تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په وینا په باور څه زده کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه زما زړه د کومې سلامونه مستر معارج ته او متین صاحب ته. زه فکر کوم چې دا شل لوی ناورین په پاکستان باندې شو.
ګیلن صاحب محترم، ستاسو د ټلیفون اواز سم نه ده، که چېرته لږ څه تغییر ورکړي وبخښئ.
نو زه دا څه ځکه ناسم چې زما په سومتری کې د وای فای دغه دی.
نه نه، اوس به تر شو، اوس به تر شو، نه پېژنه.
نو دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډېر په کې وزه پېدل افغانان، په زرهاو افغانان په کې ووژل شو. او زمونږ د یو تعداد افغانانو د خوانم دا ویل کېده چې دا بمونه کم دی زیات استعمال کوي. نو زه فکر کوم چې دا ناورین افغانستان د پاره ډیر ګران تمام شو، او بالاخره کومې وعده چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه، چې دا هغه د افغانستان بازسازی وه یا بیا رغاونه وه، او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداری وه. او د بند کانفرانس نه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو چې تر آخري رئیس جمهور پورې چې وتښتیده.
ګیلانی صاحب محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟ دا خو د افغانانو غیبتونه شو.
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط څه رقم وساتل شي، او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي، موږ په دغه باندې تروریستي ګروپونو باندې بدنام نه اوسیږو، او جهان موږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو، دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولی چې دا دو پنځوس ملکونه په دې خاوره کې و، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبار شوي، یا هغه خارجیان چې دلته اوسېدل که د هر یو ملک و، نو هر څونه بمبار چې کېده هغه بیا هم په افغانانو باندې کېده، افغانان یې واژه. نو دا زموږ د افغانانو مشکل و چې موږ ونه توانېدو چې دنیا سره همغږي ولرو، بالاخره دا خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مننه مارج صاحب، تاسو که لطفا وایستئ چې افغانان له دغه شل کلن تاریخ څه زده کولی شي او څه زده کړي دي؟
مهرباني ځان تاسو ته، قدرمنو مېلمنو ته، تاسو تخنیکي همکارانو، تولیدونکو ته زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جګړه داسې یو حالت راوست افغانستان ته تقریبا د څلوېښت کاله دې خواته، بیا خصوصا د شل کاله، چې هر افغان هر څه ترې زده کړل. په ټولو چارو کې دوی ښه متوجه سول، پارک باندې پوه شول، ملامت سلامت یې وپېژندل، سیاست باندې تقریبا بیداره شول، په دوست دښمن باندې هم دوی پوه شول، او خپلو ګټو خپلو تاوان ته ښه متوجه شوي دي. ګمان نه کوم څوک پاتې غلط دی، نه څوک ماشومان ته پاتې. مګر څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنۍ دوره کې راتلل، حالات داسې جوړ شوي د شر او فساد او د وزلو ټکولو چې ټول خلک طالب ته خوشاله شول. لنډه توګه دوم ځل موږ چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته، وضعیت بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی و چې ملت بدلون ته خوشحاله و. داسې انګېرنه هم وه که هندو یا یهود یا کفر هم راځي چې موږ دغه حالت نه وساتي، ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالت جوړ کړی و. امریکا کومک نه راتله، هېڅ هېواد لیونه نه ده ستاسو راسي خپل انرژي خپل مصرف تاسو وکړي، بل هېواد ته هغه ته خپل تاوان وکړي، حتمن خپلې ګټې سنجوي، خپلو ګټو ته راځي. جنگ ډیزاین سوی و، د جنگ لپاره را روانو دا خلک، او دغسې فضا یې جوړه کړې وه. بیا په لوی لاس باندې په بن کې داسې کسانې کېنوله چې یو څه مخ ډلې له غونډې نه لرې کړله چې هغه یې د جنگ لپاره اماده کړله، او بعضې کسانې داسې کسان راوستله چې هغه د دوی لاسپوچي وه، چې په هغوی باندې دغه دولتداري و سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوځي، یعنی د دوی خپل کسانو چې دوی سره معامله شامل وو، څوک چې معامله کې ورسره نه و شامل هغه د وخت نه راتله، ځکه ملت وایي چې سل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکۍ په هغه چوکۍ باندې کتو پتلو، همدا مفسدو غاصبو دغه ډلې چې اوس هم درایي او هر څه ساتل د برق بلو قرضدارې چې په ملت برقته کېږي پارسو افغاندې. بیا طالبان په لوی لاس باندې طالبانۍ ته مجبوره کړله، جهاد ته مجبوره کړه، جنګ ته مجبوره کړه، طالب ته جوړ کړه، کلیو باندو ته پسې ورغلل، بمبار کوي وهله ولې کله یې د پنجاب غېږې ته پنجاب توپک لاس کې ورکړه، ورسره خپل وطن ته جهاد شروع کړه، مجبوریتونه استفاده وکړه. دلته ملامت ټول موږ خپل افغانان یو، ملامتي په دې کې ده چې بحران راغی، حالت راغی، موږ ورته هوښیارتا نه درلودله، ملت هم آرام وي.
مننه مارشل، مننه
په دې باندې چاند راوړ،
مننه. د شغلې متین نظر به هم واخلم. متین صاحب، تاسو که په لنډو لوستنو وایسئ چې له دې شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي؟
تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه صاحب، په دې اړه خو ډېر څه باید د شوي او د زده کړې وړ خبرې ډېرې دي، خو په لنډو ټکو کې که درته ووایم څو مهمې خبرې دي. یو خو دا چې افغانان باید د دې شلو کالو نه دا باید یې زده کړي وي، داسې نه ده چې زه هیله کوم چې زده یې کړي، باید زده کړي وي چې هېڅکله په پردیو باور ونه شي. هر څوک هر ملک د خپلو موخو دپاره جنګېدلی دي، که په افغانستان کې دي، که په سیمه کې دي، که په نړۍ کې دي، نو په پردیو باندې ډاډ او په پردیو تکیه کړل لویه غلطي ده. دویم درس چې باید موږ ته اخیستی وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تلپاتې ائتلاف نه دی. هر یو ائتلاف د یوې خاصې مودې دپاره او د یوې خاصې موخې دپاره جوړیږي چې هغه موخه لاسته راشي هغه ائتلاف د منځه ځي. نو هیڅوک د هیڅ چا تلپاتې دوست نه دی. بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړه کړي وي هغه اقتصادي ناپېیلتوب دی چې دا د یوې ټولنې د یو ملک دپاره ډېر اړین دی. په دا شلو کالو کې هره جګړه چې وشوه، هر څوک چې په جنګ کې دخیل و، د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و. حتی که د افغانستان حکومت هم و، که زموږ ملي اردو، ملي پولیس و امنیت هم و، موږ ته پردیو پیسې راکولې چې دا وچلو. حتی هغه څوک چې د پخوانی شلو کالو نظام په مقابل کې هم جنګېدل، د ځانه څه نه درلودل، پردیو مرسته ورسره کوله. نو د پردیو نه اقتصادي ناپېیلتوب ډېر لوی درس دی چې باید موږ یې ترې واخلو. حتی که په دې وکولی شو چې خپل سرحدات وتړو او په خپل منځي موضوعاتو باندې تمرکز کم کړو، په اقتصادي پیاوړتیا باندې تمرکز ډېر کړو او وکولی شو چې افغانستان یو ځلې په پښو ودرو.
مننه متین صاحب. مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. دا پروګرام موضوع مو لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه. لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخکې
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
شمیرې مو دی 00420221125001. تکراروم 00420221125001. بلش میره ده 00420221125001. تکرارم داش میره بیا 00420221125001. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی د ټلیفون لار را سره ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني. تاسو لوستن راډیو مړه کړئ. لوستن راډیو مړه کړئ. هغه چې یو بل ته انتظار کوو بیا یو بل غږ نه سره اورېدای. د ټلیفون قطع شو. له ټولو اوریدونکو هیله کوم کله چې زنګ وهي راډیو مړه کړئ، ځکه چې یو څه وخت پرې باندې تیریږي چې یو بل خبره سره اورو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ، اوس راځي په پوک پروګرام دی. تاسو په لاین کې یاست؟ بله. له دې اوریدونکو سره هم نه اورو. تاسو زموږ غږ اورئ؟ بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساسي په څپو کې پروګرام دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لپاره پرې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ، تاسو پلان کې یاست؟ بله. مهرباني.
مله متین صاحب، څنګه دا پښتنه ده چې دا شل کال جګړه کې افغانستان باید چیش کړی وای، باید څه چم کړی.
مننه. افغانانو باید څه کړی وای دا هم یو سوال و. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ، تاسو په لاین کې یاستئ؟ تاسو په لاین کې یاست. مهرباني وکړئ. نه سره اورو، په ټلیفون کې هم څه ستونزه شته ګمان کوم. اوریدونکو زنګ وهي خو نه سره اورو. دا اوریدونکی په لاین کې دی، تاسو مهرباني وکړئ که په ټلیفون. بله، سره اورو. مهرباني وکړئ، تاسو پلان کیس د ټلیفون هم قطع شو. نه پېژم تخنیکی ستون سره چې لاوریدون کو سره ناور ټلیفونونه بنا اخلو ځکه چې ټلیفون راځي او بیرته قطع کیږي ملمنو ته به مخ کړم. مخکې مو دا پوښتنه کوله سي له دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړي دي. دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلاني صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
د دې کې شک نشته دی، مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي. باید دوی په ګردي میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته په ډاګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلاني صاحب وبخښئ دغه چې تاسو نامشروع ورته وایستئ، مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده؟
زه خو نه پوهېږم چې هغه غوښتنې ده، اوس هغه عمومي غوښتنې ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي. کیدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنې ولري، هغه د بیا امارت اسلامي باید په فکر وکړي چې دا کوم وخت باندې دا حلولی شي. تعلیم د هر یو نر او ښځه باندې حتمی دی، باید دا تعلیم وکړي په تعلیم یافته و باندې چې په افغانستان کې دي، د دوی ضرورت دی چې په وزارتونو کې کار وکړي او معاش واخلي، دا یو مشروع غوښتنه ده. د خارجیانو ایستل چې دا شل کاله څه چې مونږ اوس 25 کاله کېږي چې په دې بدبختیو کې روان یو، او دا خارجیان دي چې زمونږ په وطن کې زمونږ د پاره غم جوړ کړی دی، دا باید وویستل شي. او د طالبانو ویل هم همیشه هم دا و چې مونږ خارجیانو سره اړیکې نه لرو، ولیکه وی دا د کینی د خارجیانو سره د ملکونو سره چې غوښتنې لري چې ځایونه وښیي چې په کوم ځای کې شته دي. دا باید د امارت اسلامي وظیفه ده چې دا کسان د خپل د خاورې نه وباسي او د افغانستان خلکو ته سوکالي راولي.
مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک ووایي او کنه ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه؟
یو خبره دته واضح به سړی و چې اوس افغانستان دارالحرب نه ده او نه نظامي حالت، او طالبان هم بغیر په نظامي مسایلو باندې په فشاري ونه کې، او نه دوی اپوزیسیون دي دلته کوم بل دولت، طالبان بلکې دولت دي. دوی به سیاست او دولتداری ته بډېر پام وکړي. معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي، افغانستان داسې نه چې اوس یو دولت یا نظام تجربه کوي، دلته مختلف نظامونه تجربه شوي، امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلقانه او امیري او ریاست جمهوري، هر څه تاسو سیستمونه ستاسو اصول تجربه موجوده ده. تنهایی وو حالت کې کودتا کې او تغییر او تبدیل کې او مدیریت بدلیږي. د بنان معیاري دولتو ته دوی باید اوس په فعلي حالت کې وزارت خارجه او خپل ډیپلوماسي فعال کړي، خپل ستراتیژي کړنلاره بهرنی سیاست به تشریح کړي، چې څه غواړي، په کومو شرایطو، په کومه سطح د ډیپلوماتیکو مطابق کنوانسیون دي ویانا او شکاکو دي دوی څه رقم اړیکې غواړي. دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیونونه، تړونونه او اصول موجود دي، منشور موجود ده، هغه ته درناوی پکار ده. څنګه یو اسلامي ستر هېوادونه لکه سعودي، لکه ایران، لکه اندونیزیا، لکه مصر کولی چې هم خپل فکري او خپل اسلامي رژیم وساتي او هم نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نشي کولای. دلته ستونزه نه صحیح دي، مشکلات څه شی دي؟ مثلا دوی څه غواړي؟ اول خو دا خبره به سره واضح وکړي، دوی سفارتونه دلته فعال دي، یعنی غیر مستقیم افغانستان په رسمیت پیژني، او هم ډیپلوماتیک عمل هم کوي، هم چارواکو سره ګوري، هم ویزې ورکوي، هم ته به موږ ورځ خبرونه د چین سفیر وکتل، د ایران سفیر او د روسیې دي. مارم برعکس دا عمل بل مثال دی، افغانستان بیرغ ته په خپل خپل هیواد کې څوره پیږي اجازه نه ورکوي، مثلا د طالبان پر رسمیت پیژندا خپل دوی به دا مسله اعتراض کوي، وزارت خارجه چول سي او جانب په خود کوي. نو بیان کله دغه روابط دي چې شغواړي، مثلا د خوندزو او د انجلیکانو تعلیم څنګه چې ګلاري څویره طلب العلم فريضة لكل المسلمين والمسلمات بنور خدمات دوی باید دا واضح کړو ته چې موږ پلان لرو چې مناسب ځایونه تجوګ لکه کندز کې چې وکړو د تورز مسله چې دی وایي تاغه نشي خصوصا چې ساده خاور د طالبانو په لاس کې ده دوی باید یو کمیسیون یو اداره جوړه کړي چې هر ملک اعلان کوي چې دلته داعش ولې دس یا کوم بل تورې د ډول ولې دوی هغه دعوت کوي ته بل نه ورسره دغه سیمه کې وګورسته کنهسته دنیا ته شواهد اسناد وان کی ګون حالت به ختم کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې معلوم دي په موضوعي قانون کې معلوم دي د په لیکلو ته د دې مسؤلیت حکم د پروردګار ته چیرته وي هغه دې مجبور چې عملي
معرف صاحب د میرمنو د حقونو او د نجونو د حقونو مسله ډېره یادې شي کنه یعنی فکر نه کوي چې طالبان باید ډېر ژر ګامونه واخلي لکه کندوز کې چې د لشپژمه پورته تر دولسم پورې نجونو ته د تګ اجازه ورکړه د دومره جدي تقاضا په مقابل کې په کار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي هرات کې قندهار کې او په نورو ښارونو کې هم د دوه درو ورځو موضوع ده که څنګه
ګوره دا خبره وکړم په صلات باید وکړم کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظا او حالات او فرصت هم ساتي او خدای دې وکړي چې داسې نه یو کار لري داسې به نه وي که فضا به ساتل کیږي نه او دا مسله سندي کیږي چې بخوانه دولت په موجودیت باندې دی عارفانو لکه د چین او روسیا او سیالي او جنگونه امریکا ته ورنه وغل لري کړل او اوس دا یو پروګرام جوړ کړی چې داعش په نوم باندې وغه کوي وګونه به جګړه تر کشکاږي او دلته به د سوریې په شان د میدان د جنگي که داسې مسله نه وي خو دا خو بانی دا خو ډېر وړې جزئي خبرې دي طالبان ته طالبان اتي کار نه کورنۍ کې دنده دا ده چې زیربنا ته کار وکړي اقتصاد ته کار وکړي تولید به شروع کړي ادارات فعاله کړي ادارات پکې پروژې دي
انکشاف دلته مارچ دلته کېدی شي چې دا ستونزه وي مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطي خلک هم شته هغه شاید له دې سره مخالف وي دوی بل خپل ملګرو قناعت څنګه ترلاسه کوي
نا ګورم ما وخت می ساده نور هوا دوه ورکه فراتی په کوم معنا مده چې څوک د پروردګار دغه مده څوک دی خواته خواته کې نه نسی مثلا په هر حالت مده موږ تاسو ګورو ګورو دا اوس په دې باندې اوسنی حالت کې ګورو چې کار اهل کاته به دوس پاره دا حکم د خدای دا ان الله هی امرکم ان ادو امانات ال اهلها کار بعد اهل کاته که طالب په چیرې جهاد حکم د خدای مند کوي دا حکم د خدای دی یا تعلیم هم حکم د خدای دی نو بل نه دته خاطر نه فاتت نشته
او من نه مالشه
د دې کار دنیا لازم ملزم ده
او من نه
د دې ضرورت کړو دنیا هم افغانستان سره ستنی به ستاسو نقطې ته ضرورت لري نن سبا کومه مشکل او تجادو وي مثلا چې ضرورت لري کله شمال نه د څلور هوادونو او شرقي اروپا ته تلیږي څلور هوا ته مثلا د ګمرکي محصولات ورکړي افغانستان او ساده ده افغانستان هم ضرورت لري چې په ګمرک پاله کې ترانزي نه پیسې واخلي او وايي ترانزي زمینی په ترانزي ده د موږ بازګر حق لري په دولت باندې چې مال به صادر شي بهر مکوته
من نه دا مارچ شپ کار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه تاسو تر اوسه پورې چې کوم تعینات طالبانو کړی دي ترې راضی یاستی د کار اهل کار پیسې
نه په هیڅ صورت باندې په دې چې ډېر تخنیکی وزارتونه هم مولوی صاحبانو ته ورکړي دي چې په یقین باندې هغه په دې باندې نه پیږي کله چې د تحصیلات عالی وزیر وایي چې زما ماستر او ډاکټر نه ده په کار نو بیا به دغه وزارت نه زه څه تم اور لرم چې سبا ته به زما اولاد ځي په آرامۍ سره به سبق وایي او هغې نه به ډاکټر او ماسټر جوړېږي همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالي وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلي دي دا خوشې وخت ضایع کړی دی دلته سبق نه ده ویل شوی اوس به مونږ نوی سیستم د درس جوړوو ټول دا ټول هماغسې بعضې وزارتونه دي چې اغه تخنیکی وزارتونه دي وزارت خارجه تخنیکی ده وزارت زراعت تخنیکی ده وزارت انکشاف دهات تخنیکی ده دا معدن تخنیکی ده دغه وزارتونه دي چې البته باید اهل فن موجود وي یو څوک چې خپوخ ډیپلوماټ نه وي اغه په وزارت باندې نه پیږي مونږ به په دې باندې قناعت وکړو چې مولوی صاحبان د وزیر وي خو موین صاحبان ده باید داسې شخصیتونه وي چې هغوی ژبن لري هغوی د افغانستان سره مینه لري افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي زه یقین لرم چې زموږ ډېر زیات افغانان په د باندې د افغانستان نه که امارت اسلامي دوی ته بلنه ورکړي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کړي هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي وزیران د نیوی ولید موین لاند خدا خو د دوی حق به سبق ولید مون انکشاف ته ضرورت لرو او دا دفتر ک فعال نشي دا په صورت قطب باندې مون به یو خ افغانستان ولرو د پراتو یو لاسپوسه به یو پردی به زمونږ د پاره تصمیم نشي لکه چې دا اوس نیول کیږي مثلا عمران خان ابلش په بل گیټس سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان د پاره د واکسینونو غوښتنه کړې دا ولی زمونږ خپل رئیس الوزرا دا کار نه کوي چې پردی ملک زمونږ د پاره کار وکړي تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان د پاره ګرځېده اوس هغه هم انکاری شوی دی نور هغوی افغانستان په رسمیت نه پیژني چې نن په ډېر صراحت باندې ویلی دی چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پې ونه شي نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخ اړوي نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو باید ځان کې تغییر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړو دغه دغه نه بیا دا وطن نشي جوړېدلی
مننه ګیلانی صاحب متین صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلانی صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري
په ډېره بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر یم فکر کوم چې پښتنه یو څه او دوستانه تشریحات په بل څه ورکړل تمرکز د پښتنې لاړه په بلې خوا چې آیا طالبان د امارت اسلامي د نړیوالو پښتنې ومني که ونه مني نو دغه تغییرات چې دوستان وړاندې کوي دا خو زموږ داخلي کورنۍ موضوعات د افغانستان دي چې اوس طالبان حاکمان دي کې څوک مني که نه مني اوس حکومت وخت دوی په لاس کې دی خو دا خو یو نړیوال نورم دی چې هر څوک د هر عقیدې لپاره چې وجنګېدل چې په واک شول هغه د خپل د عقیدې خلک سر ته راولي نو په دې اړه
یعنی تاسو له ټاکنو سره چې کوم تعینات شوي دی له هغه سره موافق یاست مطلب مو دا دی
نه دا څه نه ده چې په تخنیکی بڼه چې دوستانو تشریح کړه چې دا درست کار دی خو لکه څنګه چې ګیلانی صاحب اشاره ورته وکړه وزارتونه سیاسي پوستونه دي دغه توپیر باید وکړو چې درسته ده وزارتخانه تخنیکی وزارتخانه دي خو وزارتونه سیاسي پوستونه دي او سیاسي پوستونه هغه چاته ورکول کیږي چې هم مفکوره او هم نظر دي مبعکې دي خلک
خو ګیلانی صاحب وویل چې مرستیالان دي سم نور کسان وټاکي
بالکل بالکل معینان د وزارتونو باید مسلکی خلک وي رئیسان د ریاستونو باید مسلکی خلک وي اوس که امارت اسلامي دا غلطي هم کوي چې معینان او رئیسان هم غیر مسلکی ملایان قاریان طالبان او حافظان تاکي د یو مسلکی اداره دا خو نو واقعا د افغانستان د راتلونکي سره شدید جفا از بولم
من نه
او که وزارتونه هر چنگی وی دا یدی خپل کار
دی من نه مارج سب تاسو چه فکر کوی چه دغه تغییرات کرازی یعنی مثلا طالبان دغه نظر لکه چرنگه چه تاسو او گیلانی سب مخی او همدار از متین سب دیت اشاره وکره چه زین تغییرات ضرور دی دغه تغییرات باید پتومر وقت کراشی
بوره دغه دوستان پر من اشاره وکره در کابینه تایید وړ پدې ده چې په اوسنی حالت کې دغه حالت څوک بل څوک له دوی نه څه کنټرولولای او وزارت دا سیاسي او د خپل وای بار وړ سیاسي ده یعنی مدیر په کار سره او اداره چی په کار ده کار فرما په کار نه کارګر یعنی مسلکی حالت کې کنه می خیر صرف نه کوي مونږ ته مدیریت په کار ده او بل دی وای چې دا موقته ده نور کته کسان ته دوی رښتیا وړي کار وکړي تولید مخ ته بوزي یعنی چې څومره بد روان کی حالت ګډوډ دی هواد نه سیاسي کنا نه مداخله دی هوادونو حتی کینی چې په خوانی دنه تپل چې مثلا د ګوندیان یا د سیمه هوادو لاس پوتي وو دغه ګټو ته شل کله ژوند کسان وو هغه غواړي د تپل ډول ډول راولي په طالبان فشار هم راوړي باندې هم کې دای دی پر راسه کې او دغه خاطر خو سالي روانه ده زمر روان ده خلک تنخای نه لري دا ځوانان چې لري دا رقم وجهه تر توسعت د خو په خانه علاقه نه ته خلک مثلا ځکه وزارت لري یا قانون لري یا معاش ته ځدی صنعت تنخوا ده که تنخوا ورنه کړی دی هم ځزر ده او به دي مجبور کیږي هم چې دا نه نور ډالو ته تطور ته لکه دایښ دې ته روان سول ځکه دا اوس ګنګور فرانسه شیدن کار کوي په مقامه دله باندې چې ګوی دایښانو روحیا ورته جوړ کړي او تبلیغات په کې چې څو بل دله جوړ کړي یعنی خو جګړه خامخا د دې په ځین کې ده کله خوایې لسم یو کلکلین کلمخ کې ویل چې موږ شپږ زره کیلومتره ولې لري کله وا ته تیار دی چې طالب ته جګړه خپل باندې پرې د سو جګړه کې وې جګړه وکی یعنی خو جنگ خودی فائدہ نه جنگ دې مسلې خاصيږي د دې اسکر تل نه کیږي د دې مثلا خو نور مارکیټ ته ده پولیګون ته ده ازمه خاص کیږي عارفان دې دا کسان دي وله تکول دي د نن سبا پیسې ټول په اندر مسالې کېږي خبره دې کده چې دنیا ضرورت لري افغانستان تک افغانستان ته جغرافي او ترهنګي لحاظ نه د نور مسائل سره د اورانیم چې په افغانستان کې تثبیت شوی کټګوري هغه د کوارټر مشر پرنس اریک او سوره د مخکې لري چې په دغه مسائل کې موږ غواړو چې صنعت او ټکنالوژي ته تاسو وګورئ چې شاوخوا کو پراختیا ورکو باید افغانستان هم ځونه موږ استفاده وکړو یعنی په دې سرات باندې وایي یعنی دا اوسنی د سولر برکونه دا مسایل ته پورې نه دي یا لیتیم نن سبا برقی موټر او برق دا جوړ تیتانیوم موږ لرو مثلا په خو دې کې ثابت شوی دی د نفټو څاګانې د دې مثلا دا مس او القلی ته نن سبا سفینو ته تاسو باید ته دې زیات ضرورت
ما نه نه مارسته
ما نه نه یعنی دا باید یو بخنه غوړ دا باید منیجمنت مدیریت مارتي خبردار دي ته مسلکی خلک وکړ
بله
د کار خلک د اهل کار وکړ د پروژې جوړ کی مدیریت کی کچیر د کار خلک کی نو ستراتیژي او پروژې جوړ کی ام بهرنی اړیکې جوړې ګم د نن کار شروع کې کوي او کچیر ته پروګرام دي ته نه بیا نو کی دي مخه حافظ د قران او مولا او مولوی دي په تخنیکی چوکې باندې کی
دا کوم مشکل نشته. مننه د امتحه د تعینات په برخه کې لګیلنی صاحب څخه یو پوښتنه لرم پاتې خبر بیا بحث دې تر وګرځو چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه د کړی د ګیلنی صاحب تاسو مخکې وویل چې موینان هدي عقل د وزارتونو باید مسلکی خلک وي لیکن یو بل ستونزه د غوښ چې کومه کابینه ټاکل شوې ده د طالبانو لخوا په دې کې ځینې کسان په تور لیست کې دي ترڅو چې دا کسان په تور لیست کې وي نو دا خبر ډیر لری کی چې نسی د طالبان حکومت نړیوال پرسمه ته پیښل
زه فکر کوم چې کداغه کسان چې په تور لیست کې دي چې زنه په یګم چې څوک دي دا باید شاته شوی وي او دا زمينه نور ته جوړه کړی وي واقعا هغه دوی وایي چې 15 کسان په تور لیست کې دي دا 15 کسان چې په تور لیست کې دي په هیڅ صورت باندې که باندې ریوال په دې آماده نشي چې افغانستان پر رسمیت وپیژني او په اړوند باندې جایزې خودل شي وي دي نو دا به یو لوی ستونزه وي د دغه تغییر د پاره نن چې دا کوم افتخار افغانانو ګټلې ده چې ناتو ته ماته ورکړې همدا افتخار زه فکر کوم چې د افغانانو لپاره کفایت کوي اوس باید چې دا د افغانستان د نوی جوړېدو افتخار هم پیدا کړي چې څنګه دنیا سره خپل اړیکې جوړې کړي او څنګه خپل د خلکو د خوره ژوندانه جوړ کړي تاسو به پرون اوریدلې وی چې یو کورنۍ چې هغه دواړه فزو میړه تو پونتون استادان او د دوت ماشومان کفن اغوسته او په سړکونو باندې ګرځیدل او هغه ویل چې موږ سره موږ ته مړې نشته نه پیدا کیږي موږ ماش لرلو په هغه ماش باندې زموږ گزاره کیدله من چې هغه کفن اغوسته دي سبا کې دی چې دا په زرهاو کسانو کفن واغوندي نو چې یو ملت دغه حق ته ورسیږي چې کفن تر غاړه کې د لوګي د لاسه نو هغه حکومت ډېر وخت دوام نشي کولای په دې باندې پیدا ډېر دوی توجه وکړي یو بل لوی نقصه شوې ده کوم وخت چې رئیس الوزراء ټاکل شوی دی یعنی صدر اعظم ټاکل شوی دی دی باید په هغه ول ورځ باندې خپل ختمه شي اعلان کړی وي چې دی د افغانستان لپاره څه پروګرام لري او د دنیا سره د اړیکې څه پروګرام لري تر اوسه پورې متاسفانه یو وزیر هم خپل د وزارت پروګرام هم نه ده تشریح کړی چې د خپل مامورینو سره سره کم چلند وکړي نو د دې لپاره زه وایم چې دوی تخنیکی کسانو ته ضرورت لري دوی هغه تعلیم یافته افغانان چې د نن افغانستان کې دی او د باندې افغانستان کې دی د هغه د حرمت او د عزت
د ساتنې سره سره هغوی تبلنه ورکي او دلته څوکۍ ورکي چې تر څو دا وزارتونه دا ماشین وچلیږي او دنیا مطمئن شي چې واقعا دلته یو کار روان دی. داسې نه دی چې ټول دنیا د امریکې او د چین په لاس کې دی چې هر څه د هغوی زړه وغواړي هم هغسې کېدای شي. ډېر داسې ملکونه دي چې په ښو روابطو باندې خپل اړیکې جوړوي. متاسفانه دغه نږدې دوه میاشتو ته کېږي چې مونږ حکومت لرو ولې په رسمیت نه پېژندل کېږو. تاسو یو وارې وزارت دغه ته ریاست پاسپورت اعلان کړی دی چې مونږ پاسپورت ورکوو. یوازې پرون 15,000 کسه تللي وو چې پاسپورټ واخلي. دوی خو تورستان نه دي چې ځي چکر ته د باندې، خو دوی د وطن نه تښتي او اکثریت یې تعلیم یافته دی او یا مریضان دي چې متاسفانه په دا شل کاله کې په دا میلیاردونو ډالر چې افغانستان ته راغی موږ دلته یو معیاري شفاخانه نه لرو. او یا تاسو که د سفارتخانو په مخې ته لاړ شي، بله ورځ د ایران د سفارت د مخې نه تېرېدم، حداقل 200 کسه ځوانان ولاړ وو چې ویزا یې اخیستل د دې وطن. دا خو سرمایه ده د دې خاورې، دوی اطمینان باید حاصل شي. د دغه دپاره وایم چې د تخنیکي خلک چې موجود وي، نو د دغه ځوانانو هم زړه لګېږي د باندې د وتلو شوق نه کوي او بالاخره از وطن جوړېږي ورو ورو. داسې په دغه رقم باندې چې روان یو، زه شک ګڼم
مننه. لې خبرتي او روس دې تر غرزو چې امریکا له دې شل کلن تاریخ د افغانستان څخه زده کړی دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اصدی پڅپو کې پروګرام او احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو د لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپین مانی په خپل وینا کې ویل چې پر افغانستان امریکایي ځواکونه حمله کړې ده. په دې حمله کې بریتانیایانو هم له امریکایانو سره مرسته کوله. د خبرونې میلمانه مو د سید اسحاق ګیلانی، عزیز الدین مارج او عبداللطیف متین. متین صاحب، تاسو د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې زده کړې کړې دي. په لنډو کې تاسو لستون وایئ چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه زده کړې دي ستاسو په باور.
مننه صاحب. اولین څه خو چې امریکایانو زده کړل هغه د دوی د ستراتیژي په اړه ده چې د دوی هیڅ ستراتیژي سل په سله د تطبیق وړ نه ده، او دوی باید په خپلو نړیوالو اړیکو کې خپلو نړیوالو ستراتیژیانو کې یو څه بدلونونه راولي، یو ښه درسونه یې ترې زده کړل او هغه د خپلو راتلونکي ائتلافونو لپاره چې فعلا یې د نړۍ سره په نورو ځایو کې کوي په هغو کې تغییرات راولي. لکه فعلا اوس یو بل نړیوال تړون یې چې جوړ کړی دی په نامه د اوکوس په نامه، چې د استرالیا او بریتانیا او امریکې یو ائتلاف دی چې د چین بین المللي اوبو کې د چین د حملاتو په تایوان باندې د چین ممکنه حملاتو مخنیوی وکوي. په دې ائتلافونو کې اوس د دې ستراتیژیانو بدلون ډېر مهم دی. امریکا په دې کې به ډېر بدلونونه راولي او ډېر نور شیان دي چې امریکې د خپلو ائتلافیانو سره ځینې بیوفایانې وکړې، هغه یې هم زده کړلې او د دوی ائتلافیان هم ورته متوجه شول. د مثال په توګه کله چې امریکې تصمیم ونیوله چې د افغانستان نه ووزي، هلته جرمني د خپل پارلمان نه د دې منظوري واخیسته چې یو کال نورم خپل ماموریت وغځوي، مګر وروسته متوجه شول چې دا وخت د دوی نه دی په ائتلاف کې، دا وخت پردی دی، د امریکې وخت دی. نو امریکایان چې وتل نو جرمنان هم مجبور شول چې ووزي. نو د جرمني خپل سیاست پوهانو هغه د شورا غړي یې د پارلمان غړي یې خپل ولس ته شرمنده او خجالت کړي چې دوی په داسې یو چا اعتماد کړی و.
مننه متین صاحب، مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ لکه څنګه چې متین صاحب وویل چې جرمنیان شرمنده شول، فکر نه کوئ چې په نړیوال سیاست کې هیوادونه یوازې خپلو ګټو ته ګوري؟ امریکایانو ستاسو په باور څه زده کړي دي؟
سوری که سوی حقیقت سوی د خپل امریکایان یعنی د امریکا رژیم د کسان جنگ ته واټه وسره دا له یعنی مزګی د نړۍ سر سر کورنۍ چې د ډیپ سٹیټ دا په زور داسې برنامه ورته جوړ دی وای کته خپل امریکا تقریبا وای چې دیس ترونه دا هو د ریزرو د فدرال ریزرو بانک نه ول بانک نه د خپل خپلواک پروګرام بانک اتصال دی دونه دا ځکه چې مستقیم نو جګړې ته ورتګ هر هواته دې ته په خطر کې ده ځکه وو تدابیر نیسي په ټولو کې کله عراق هم چې وو تل دغه خپل مصارف کم کړي یو څه غیر مستقیم کنټرول په عراق کې وساتل دغه پروګرام افغانستان هم درلود دا چې ترکیه خپل ستراتیژیک ملګری وتر وړاندې کړي او پاکستان وړاندې کړي ته څنګه دغه سیمه کنټرول وساتل دا یو لپاره ډیر غټ قوی درس په دنیا کې راغلی ده نو د مسائل په دې مدیم پوسو چې مثلا ډیر وخت پاتې کېدل څنګه چې نور دوستان ویل دي دوی ته باید ناکامي کېږي او په بل ملک دوی باید بال دینه کې وړاندې کېږي او ستراتیژي پروګرام بلري یعنی په خپل د څو پروګرام بلري چې خپل موخه ته بغیر مستقیم ځان رسوي نه په دې ډول باندې سدي ورتل او اډې وړل او خپل خپل جنگ جګړه کوله
مانانه مارچ مانانه ګیلن شپ تاسو څه فکر کوئ چې امریکایان ولدې څه څه کړی دی لدی تیرو شلو کلونو بلې ګیلن شپ سره ټلیفون کې आवाज نه اورو ګیلن شپ تاسو ما आवाज اوري دوی ته بیا هڅه وکړو چې ټلیفون وکړو ځکه چې څه ستونزه ده پکې که د خبرونې څوره خپاتې دي که دې تر وګرځو مارج صاحب ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم شل کاله مخکې لننه لکه د خبرونې په پیل کې به مقدمې کې مادې ته اشاره وکړه امریکایانو له طالبانو محدودې غوښتنې لرلې مثلا القاعده له خپل خاورې وشړې د القاعده روزنیز کمپونو په افغانستان کې بند کړي او دغسې غوښتنې لیکن شل کاله وروسته طالبانو هماغه غوښتنې په یو ډول منلې دي له القاعده سره روابط قطع کړي دي فکر نه کوي چې اوس هم د طالبانو لپاره په کار ده چې پخوانی صحب بیرته تکرار نه کړي ځینې غوښتنې چې په نړۍ کې د منلو د هغوی ته سر کیشتي مارچ
بالکل صاحب ګور مخکې تاسو هغه اول کې ډېر ښه پوښتنه وکړه چې موږ څه زده کړل خیر دوستانو خپل کې اشاره وکړه دا موږ ډېر ښه زده کړل چې ګدایي دایمي نه یعنی ګدایي ته موږ باید دایمي ونه ګورو دا موږ ته ډېر لوی درس و بل دا زده کړل چې خلک مرستو ته راځي د عملاتر چې کوي هغه په وړیا توګه نه کوي په سادګي نه کوي هغه خپلې ګټې ګوري په بل څوک په څوک مین دا موږ دا باندې پوسو چې موږ به د افغانان خپل منځ کې به د همېشه اتفاق ولرو یعنی اتحاد ولرو مهمه خبره هم دا ده که خیر یا شر د یو افغان خیر یا شر د یو قبیلې په ټولو باندې مستقیم اثر کوي تباکي و خرابي و بل هم دا زده که چې ګوډاګي حکومتونه او جاسوسان باید په هېواد ته ژمن کسان دي هغه به زه په زړه ملت راپورته شي سرکوب کړي له منځه یوسي دا ډېره غټه خبره ده نو راغله دې ته صدا مسئله چې غوښتل امریکا القاعده مشر دا او د خوغه ول د القاعده مشر چیرته و چې دوی له منځه یوړ دا ټول بهانې وي ماول ویل دا یو ډیزاین سوی جګړه و راواته وسول رااله د خپل مخه تراله او ته د استراتیجی نقطه واخلي دا جګړه د یو باسي پراخه کې چین خواته د چین اقتصاد په دات کې روسیه خواته ووځي مرکزی اسیا ته ماته کراکاس آذربایجان او ټول بهيري او د سیمه کې کنټرول نه مستقیم ونيسي هغه د سپیک سره برابر ته چې افغانان همیشه یو پوینه کې هستي ازادي خوایي لري ټول کسخ کو خو کلاګر سره کسان خلک سره غړي دله چې راغلي ته افغانستان ته د ماته سره مخاوتي یا جګړه سره سوي ده دا وخت چې افغانان د هدا هستلري او جلو سره کوي د ازادۍ لپاره بل یو څه مجبوریتونه هم دی جوړ کړ په لور لاسره طالبان زیږول مثلا بې ګناه کسان زندان ته واچول بې ګناه کسان باندې بمبارونه وسول کلیو پټي بمبار وسول خلک تالشان وسول د ظلمونه وسول خلک د هم مجبور وسول واته وسول چې لاس ته ټوپک جات لاس برکی نور د القاعده او دغه مسله د خپل تقریبا جوړ شوی دي چا جوړ کړی او کوم ناراضي من به معلومې دي لا تړې معلوم د مرکزونه معلوم دي که څنګه ریښتیا غواړي چې اوسه له منځه بي سي او ریښتیا خطرې هر چا ته اواز تشخیص کی بیا دې معلوم کړي چې مرکز او منبع او عاید ځای چې په وړاندې څه غوښته ده دلته دنیا ته دوه رقم هوادونه استعمار راغلي یو هغه هوادونه چې ګوري ورته لري هغه سرکې اتوم ورکې لوی په هغه باندې بندور هوادونه ښکار کوي او بندور هوادونه پرابري کوي او یو رقم غیر مسؤول جغرافیه جوړی چې هغه به شک چیرې او څه سم سم جوړی هغه به سره وتوانی غیر مسؤول جغرافیه یو لابراتواری دلته
مارشه نور هیوادونه به یا حقیقت یا نه حقیقت خپل ستراتیژي لري خپل پروګرام بلري خپل سیاست بلري لیکن په نړۍ کې چې سیاستونو ته ګورو هیوادونه د نورو هیوادونو سیاستونه خپل بدلولای شي په خپل ګټه باندې را څرخولای شي نننۍ جاپان له امریکا سره تر ټولو نږدې دوست هغه جاپان چې امریکا اټوم بم په استعمال کړی دی هغه جرمني چې امریکا ورسره جنگ کړی دی نن د امریکا تر ټولو نږدې دوست دی یعنی افغانان هم که چیرته لتیرو شلو کلونو داست دکری حتی لچلویشتو کلونو داست دکری باید زدکره اونه که باید فکر نکوی چه دغه اوس د طالبانو حکومت حاکم دی په افغانستان که فکر نکوی چه جین تغییرات باید راولی چه د دوی حکومت هم نړیوالو ته د منلو شي او افغانان هم خپلې ګټې وکړي او که په دې شکل روان وي نو خو جګړې بیا بیرته لمنې پراخیږي او بیا به خدای مکه افغانستان د جګړو په اور سوزي
بلکل دا خبره وخت ما یو خرم دا مساله د ځینې هیوادونو تازم جوړ شوی لکه مثال پاکستان په 1947 کال کې د بل چا په لاس جوړ شوی معمولا که پنجابیانو ته کومه دنده ورکول کیږي مجری هیواد په توګه دوی خپلې ګټې په پام کې نیسي خپل رسفا او ساده ژوند خپل هر څه دی همداوس پاکستان تقریبا که احتیاج د کار شه داسې څه مې جوړ کړ خپل ملت ته ژوند او زندگی ورکوي یا مثلا اشخاص که من گورو امیران من گورو من خطر امیر عبدالرحمن خان را تاشکن را ورسن نور پاچان که دیسانسی دی دی را ورسن سر از کتای کلب موتر که را ورسن که گاڑی که را ورسن سر چه که را ورسن من دازی سیاست غوره کسی انگریزان تر بلاخره دین از پتیخ تمانده ور در دی جوران مسئله و دانون مسئله چه من سر ورسن پده فشار نر ورسن یعنی دام داغل چیش چه من که پاتی دی طول هم ده سستم ده که نظامی ده که قضا ده که سخبار که قسم ندی و دانه دی سرکونه دی طول اغا جو کرده ځکه بیا خپل تغییرات تدبیر وکړه د تدبیر وکړه چې له انګلیزانو استفاده کوله دا یو وخت خبره ده بل دغه وخت خبره دا ده چې طالبان اوس هغه په ټوله خاوره باندې حاکم دي او د دولت په اصول او بنیاد چې یو عناصر د دولت حاکمیت قلمرو نفوذ ده دا درې واړه عناصر دوی لري نو بنا دوی به داسې یو کار وکړي چې ملت سره څه شدي کې زموږ لویه بدبختي دا چې حاکمان له ملت ته رازونه پټوي دغه نقص زموږ داسې رابطه د ملت او دولت نشته که دوی داسې تکیه په ملت باندې وکړي او د ملت زړه خپل کړي او دوی سره مشورې او تفاهم باندې دا کار نه وکړي نو بنا دلته کېدلی چې ملت د ده ملاتړ وکړي که چېرې ملاتړ وکړي اتفاق جوړېږي مثلا یوه خبره ته زه اشاره کوم لنډه تړون له امریکا سره لاسلیک شوی ده تړون د چا لاسلیک شوی ده دا خو تړون خو یو حقوقي اهمیت یا حکم شخصیت ته دا خوی بس ده تړون یو ډله سره لاسلیک شوی ده ډله وه سیاسي له دولت د امریکا سره شوی ملت اراده خو په دې کې نه وه اوس که چیرې دا تحمیلوي په ملت باندې دا جبر ده او فشار ده او که غواړي په ملت باندې قبول کړي را دې شي خو نو جرګه دایره کې جوړه دي کې دغه تړون دی وایي که ملت استازو یا خپله ملت ته رایه ورکړه دا به مشروعیت لري نور خو دا خو د یو طالب شخصي کار ده دغه چې کارونه باید موږ په لوی لاس باندې ونه کړو یعنې مثال ملت سره څه شریک او ملت نه مشروعیت واخلو د هر څه مسلې شریکول او مشروعیت ولو که نظام دیموکراتیک راوړي که اسلامي راوړي که امپریالیستي راوړي که سوسیالیستي راوړي که چیرې ملت تاته مشروعیت درکړي هغه د منلو وړ او نړیواله خامخا په سل په سلو باندې مني دغه شرطونه ستا ته کېښودل کېږي د ښځو حقوقو فلان اتسان دا له دا د څه له ملت نه فاصله لري که چیرې ملت ودرېږي او نړۍ ته ووایي چې هر څه زه دغه دولت بنم دا د ما د دولت او ماته منلو وړ ده اکثریت ملت نور مملکتونه په دې کې هېڅ نه چېویل او که څه پکې وایي ملامتېږي او دلته نړیوال حقوقي حاضر دي هغوی ملامتوي نو بنا دغه مسال ته په کتو سره پکار دا ده چې معیاري دولتونه دلته جوړ شي
دلته معارف صاحب فکر نه کوي چې طالبان ځنډ کوي مثلا په کندوز کې د نجونو مکتب ته اجازه ورکوله ولې یوه اونۍ مخته دا اجازه نه ورکوله ولې دغه نن سبا سبا اعلان نه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم دغه اجازه شته دغه جنگ په خپل د دې بایس کیږي نه سي د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل وځندي شي
دغه خو دا دوه خبرې دي دوه خبرې په دې چې یا فرصت جوړول دي دغه وضعیت په فرصت په توګه ساتل دي چې په دې شاو کوم خبره روانه ده کوم پروګرام سره د جنگ کومه تابع کې څه خصله واقع وي او یا دا چې د تخنیکی لحاظ کوم مشکلات لري کدای سی دا تخنیکی سنزه هم دا طرق چه مکتبو که یا پخونزوی که تولگی جدا کول پرده و تا جوڑول یا معلمان و خون که و تراوستل کدای سی دا وزن دیگه وقت سنزه مارم دوم رزن دم پکار ده من پا دا اول که مخبله خو مدباز کم دا خبر کل سنالب تا وقت ور کهی مثلا یا دو وقت پوری سی دی ترغز دا هم کرا کرا اماده که حکومت داری سمارا و تقریب دوم نیستی دستی دوم نیستی دی صفر حکومت نده هر چه نظام هر چه تشکیلات موجوده تجهیزات موجوده وسایل موجوده ودانه موجوده تنه مدیر بدی پرسونال موجوده دن دور زنگ کول پدی کارو که خامخاو دی مشران
ما نه نه مارس
این خبرول بیاد یا خامخاو پختنه پیدا کید او گم حالت که دانو سون دی
جورکی وقت نور اجازه نه راکیو چې بحث دوام ورکو پولند ته بده متین صاحب یو نظر هم واخل متین صاحب ساس په باور باندې لدی شلو کلونو طالبان باید څه زده کړی پډیرو لاندو لسته
مننه صاحب لومړی خو ډیره مهمه دا ده چې د نړۍ سره اړیکې د جاسوسي په معنا نه دي د موږ تاسو د افغانانو یو ډېر لوی عیب په دا تیرو شلو کالو کې دا و چې د نړۍ د هر چا سره به چې چا تماس او اړیکه درلوده هغه به زیاتونه په دې پسې نه کتل چې دا د ملي ګټې او نور اصول په نظر کې نیول شوي دي که نه بس ټاپه به یې د جاسوس پې ووهله د ډاره چا د پردي ملک سره تماس نه شوای نیولی نو موږ باید نړیوالو اړیکو ته باید افغانان فعلا ډېر اهمیت ورکړي او د نړۍ د تقاضا او منلو دپاره افغانان باید خپل اصول وټاکي او د ما په نظر اصولو کې څو خبرې ډېرې مهمې دي چې خپل نورم وټاکي افغانان چې د هغو نورم مطابق که د نړۍ د هر هېواد سره اړیکې نیسو د هغو په اساس باندې ونیسو چې لومړی پکې اسلام دی هر شی چې د اسلام د دین د شریعت د اسلام سره مغایر مخالف و باید د هیچ اثره ونه منو افغان بل افغانیت دی څه چې د موږ تاسو د کلتور او د رواجونو سره په خلاف کیدی هغه هم باید
البته دا ټول هېوادونه دا کارونه کوي ټول هېوادونه فرزند خپل اصول او کلتور او عناناتو ته خپل دین ته درناوی کوي یعنی مطلب هغه هېوادونه چې د دین په بنسټ باندې نظام چلوي کنه یعنی د نور اسلامي هیوادونو کې ډیر مننه متین صاحب چې پرونه کې مو برخه را سره واخسته مارش صاحب لته سو هم مننه کوم د شاغلی ګیلانی ټلیفون پروسو کې قطع شو له دوی هم مننه کوم چې د وباس په لوی برخه کې ګډون را سره وکړ تر بل خبرونه مو پخته سپارم
زانو نته قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانو نته قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو